ترشته جانې ستړي مشه قدرمن اوردونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې نن په ارکی د افغانستان ولسمشر د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کوي. دغه راز په پیوبل راپور کې وایي چې افغانستان د سارک غونډې چې په اسلام آباد کې جوړېده تحریم کړې ده. خو تر هر څه وړاندې توجه کړئ د دې سات خبرونو ته. تاسو زموږ غل ازادي راډیو اوري. د خبرونو په سر کې د دې سات د مهمو خبرونو د لنډي سرټکی. د افغانستان ولسمشر نن د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د انتخاباتي کمشنرانو د نوم ثبتولو بهیر نن پیلېږي او ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل د پخواني ولسمشر شیمون پیرس د تدفین په مراسمو کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالفو وسلوالو شغ وکړ چې د اسلامي حزب په څیر د سولې له بهیر سره یوځای شي. د علماو شورا غړیو د چهارشنبه په مازیګر په ارکیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ وکاوه. تمه ده چې نن په ارکیل ولسمشر هغه سند لاسلیک کړي چې تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی دی. د علماو شورا په خپل اعلامیه کې چې د ولسمشر مخې ته ولبسته له دولت مخالف وسلوالو وغوښتل چې د اسلامي حزب په څیر د بین الافغاني مذاکرو له لارې له فرصتونو ګټه واخلي او ستونزې حل کړي. تمه ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي. له ټاکل شوي اصولو سره سم باید هغه کسان غوره شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو ښکته نه وي، له سیاسي ډلې سره ارتباط ونه لري او په خپل ژوند کې کومه جنایي دوسیه ونه لري. وروسته له څو میاشتو ځنډه د غوراوي کمیټې د چهارشنبه په ورځ عملی کار پیل کړ. دغه کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیون لپاره 21 کمشنران وټاکي او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 تنه غوره کوي. جمهوري ریاست له دې ډلې وټنه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنگلاديش ملي ټیم ته پرون په 2 وکټونو ماتې ورکړه. له دې بریا سره د افغانستان او بنگلاديش ته روانو یو ورځنی لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. محمد نبی د لوبې غوره لوبغاړی شو. د 2 وکټې واخیستې او 49 منډې جوړې کړې. له بنگلاديش سره د افغانستان درېمه یو ورځنی لوبه د شنبه په ورځ کیږي. هر ټیم که دا لوبه وګټله د دې لړۍ کپ به ترلاسه کړي. سپینمنې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د سپینمنې ویان جاش ارنست وایي باراک اوباما به نن له واشنگټن اسرائیل ته سفر وکوي او د جمعې په ورځ به وروسته تر دې بیرته امریکا ته ستون شي چې شیمون پیرز خاورو ته وسپارل شي. د اسرائیل پخوانی ولسمشر شیمون پیرز پرون سهار د 93 کلونو په عمر وفات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ که چیرته مسکو او دغه ملاتړې سوریه پر حلب شار بمباری ونه دروي، له روسیې سره به د سوریې په برخه کې ټولي همکاري وځندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری د خبرداري خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته د چهارشنبه په ورځ په تلیفوني خبرو کې ورکړ. تر اوسه پورې په دې اړه روسیې څه نه دی ویلي. د روسیې او امریکا له لوري په سوریه کې اور بند وشو، خو په وروستیو کې هغه وخت ماشو چې د سوریې او روسیې جت الوتکو پر حلب بمباري وکړه. کانګرس ته امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر د کانګرس دا لایحه رد کړې وه چې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې قربانیان دي د سعودي عربستان له حکومت تاوان وغواړي. د کانګرس دواړو جرګو پرون د اوباما پریکړې سره مخالفت وکړ او دا د اوباما د ولسمشرۍ په نږدې 8 کلونو کې لومړی ځل دی چې کانګرس د ویټو شوی پریکړه ردوي. په کانګرس کې جمهوری غشتونکو او دیموکراتانو د اوباما له پریکړې سره مخالفت وکړ. د دې دا معنا ده چې دا لایحه اوس په قانون بدله شوه. دا پریکړه اوباما او په منځني ختیځ کې د هغه پیاوړي متحد سعودي عربستان ته یو سخت ګوزار دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې ولسمشر د کانګرس هر لایحه ویټو کولی شي، خو مشرانو جرګه یا سنا او د استازو جرګه دا حق لري چې له دریو د دوو برخو په تایید دا رد شوې لایحه هم په قانون بدله کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي. اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت له ډلې د موسل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکوي. د امریکا د دفاع وزارت یوه چارواکي ویلي چې 615 نور پوځیان به عراق ته ولاړ شي. تر یوه کال ډیر وخت وشو چې موسل د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی. او بلغاریا په اروپایي اتحادیه کې خپله کمشنره کریستینیا گیورگیفا د ملګرو ملتو د سرمنشي توب لپاره ونوموله. بلغاریا تر دې وړاندې د یونسکو رئیس ایرینا بوکوفا د کاندیدولو وړاندیز کړی و او ګمان کېده چې غشتلې کاندیده به وي، خو نوموړي په وروستۍ نظر پوښتنه کې شپږمه شوه او د مسئلې بلغاریا اړیسته چې د سرمنشي توب لپاره د کاندید په اړه بیا کتنه وکړي. د بوکوفا منتقدان وایي چې نوموړی تر اندازې زیاته له روسیې سره نږدې ده. درشپېته کلنه جورګیفا د اروپایي کمیسیون له هغو غړیو څخه ده چې ډېر وخت یې کار کړی او له بودیجې رانیولې تر نړیوالو همکاریو پورې پر بېلابېلو چارو څارنه کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د سرمنشي توپ چوکۍ د ختیځې اروپا بل چا ترلاسه کړې نه ده. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. اوس ساعت 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان ولسمشر به نن په ارګ کې د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي.
د اسلامي سره توافقات د اعتماد یو تجربه د طالبانو ته چې طالبان هم کولی شي د تجربې نه استفاده
وکړي. افغانستان د سارک سرمشیزه رسما تحریم کړه.
د افغانستان حکومت به په اسلام آباد کې د سارک په جوړیدونکي غونډه کې ګډون ونه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره د کمیټې د جوړېدو هرکلی وکړ.
موږ تمه لرو چې د دې کمیسیون چارې په سرعت سره پر مخ لاړ شي او ښې نتیجې لاسته راوړي.
د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو قومونو خبرداری ورکړی چې د پاکستان له لوري پر کرښه جوړ شوي تاسیسات به ونړوي. تاسیز مشرخ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 او منځنی چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اورېدای شي. ټاکل شوی ده چې نن په کابل کې د افغانستان ولسمشر د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه هم په همدې خبرونه کې لږ وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان له لوري د سارک د سرمشریزي د بایکاټ کېدو یا تحریم کېدو په اړه. افغانستان، هند، بوتان او بنگلادش اعلان وکاو چې په اسلام آباد کې د سارک یا د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو سرچینو په وینا داسې خبر ورکړی شوی چې دا غونډه به د څلورو هیوادونو له بایکاټ وروسته اوس وځنډول شي. د دې موضوع تفصیل له احمد شبر واوري.
افغانستان اعلان وکړ چې د سارک یا د جنوبی آسیا د غړو هیوادو په راتلونکي غونډه کې چې په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړی شي برخه نه اخلي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت فیصله کړې ده ترڅو چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې ستونزه حل شوې نه وي، افغانستان به په اسلام آباد کې د سارک په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان تر دې اعلان څو ساعت مخکې د چهارشنبې په ورځ د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر ایم شهریار علم وویل چې د سارک په غونډه کې برخه نه اخلي، خو علت یې دا و شو چې د کوردننه بوختیاوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سارک غونډې ته استازي واستوي. د بنگلاديش او افغانستان تر پریکړو یو ورځ مخکې هند په اسلام آباد کې د سارک په غونډه کې ګډون بایکاټ کړ. بوتان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به برخه وانخلي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال که څه هم د سارک په غونډه کې د ګډون علت امنیتي ستونزې یادوي، خو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اړیکې چې تیر کال له اسلام آباد سره ډېرې شوې روان کال خورا پیچلې شوې دي او دواړه یو بل تورنوي چې ترهګر په خپله خاوره کې د یو بل پر ضد کاروي. د جنوبی آسیا د غړو هیوادو د همکاري د سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې ښودل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیاتې شي. افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادیش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کړې ده خبر ورکړی دی چې د سارک د څلورو هیوادو د بایکاټ له امله به د سارک راتلونکي غونډه پاکستان هم وځنډوي.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
The Afghan public in every single way is asking for reform.
So reforms the Bruxelles are not conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat da munsajam agafmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Bruxelles da conference par le azadi radio khabar shay. سات اته بجی او دولس دقیقې شوې. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتو قومونو ګواښ کړی چې په دې کرښې به د پاکستان له لوري جوړ شوي تاسیسات ونړوي. د دواړو خواوو قومي مشران وایي د انګور اډې تاسیسات لا هم په خپل ځای پاتې دي او دا دوی ته د منلو نه ده چې دغه تاسیسات دوی سره جلا کړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو جوړولو په برخه کې د ولس خبره د دوی خبره ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې تحرکات وکړي او یا هم تاسیسات جوړ کړي. په دې اړه د محمد واصل وصال راپور واوري.
په پکتیکا کې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتو لسونو پریکړه کړې چې په برمل کې به د پاکستان لخوا د جوړ شوو تاسیساتو د نړولو لپاره په خپله لاس پکار شي. قومي مشر قدرت الله چې په پکتیکا ولایت کې د پاکستانی تاسیساتو د نړولو مشري کوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو لسونه او قومونه سره یوځای شوي او له څو ورځو سلام مشورو وروسته پریکړه کړې چې په هر قیمت به دغه تاسیسات ونړوي.
دغه تاسیسات زموږ په رسینه باندې جوړ شوي دي. په دې کرخه بیا چې مخکې راغلی د پاکستان موږ هېڅکله داسې تاسیسات نه منو چې د موږ د دواړو طرفو خلکو جدایۍ سبب وګرځي. نو په دې خاطر باندې د دواړو طرفو نه 8000 په شاوخوا کې خلک سره جمع شوي دي او نن دغه پلان دی چې دغه باید موږ وران کړو.
بل پلاو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت ازادي رادیو ته وویل چې دوی د تاسیساتو نړولو په برخه کې کوم نظر نه لري، خو د ولسونو ټولو هغو پریکړو ته درناوی لري چې د قانون په چوکاټ کې وي.
هغه پریکړه چې ولس یې کوي هغه چې د قانون خلاف نه وي، د ملي ګټې پکې وي، دغه ټولو پریکړو موږ حمایت کوو، موږ ملاتړ کوو. نور کوم نظر کوم خبره موږ په دې اعتبار باندې نه لرو.
شاوخوا ته میاشتې وړاندې په ولسي جرګه کې د پکتیکا ولایت استازو ویلي و چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پاکستان د برمل ولسوالۍ په انګور اډه کې نظامي تاسیسات جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې له وړاندې هم پاکستانی پوځیانو د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ او تورخم دروازې ته نږدې نظامي تاسیسات جوړ کړي وو چې پر سر یې د دواړو خواوو ترمنځ نښته او مرګ شوبله هم رامنځته شوه. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې ولس او افغان ځواکونه هیڅکله له یو بله نشي بېلېدی او افغان ځواکونه ولس دواړه په دې متحد دي چې چاته په خپله خاوره کې د تاسیساتو جوړولو اجازه نه ورکوي.
ولس او د افغانستان د وسلوال پوځ په منځ کې قطعاً فرق نشته دی. وسلوال پوځ او ولس ټول سره شریک دي. په وسلوال پوځ کې د ولس بچیان دي. د ولس خبره زموږ خبره ده، زموږ خبره د ولس خبره ده. دا د افغانستان د ټولو خلکو خبره ده چې هیچ چا د اجازه نه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې په خپل سر باندې تحرکات وکړي او یا مثلا تاسو جو
دا ډیورن کرخې دواړو غاړو ولسونو ټینګار کوي چې دوی سره راکړه ورکړه او خپل ویلري او نه غواړي چې د پاکستان لخوا د دې تاسیساتو په جوړولو بیل شي. دوی وایي چې په انګور اډه کې ډیورن کرخې ته سیرمه جوړ شوي تاسیسات هرو مرو رانوي او هیڅوک به یې مخه ونه شي نیولی.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره به د سولې موافقه نن په ار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري لاسلیک شي. د اسلامي حزب چارواکي وایي چې د تړون د لاسلیک کېدو لپاره په پام کې ده چې په ار کې یو پراخه غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د اسلامي حزب په وینا بهرني میلمانه هم ګډون وکوي. تفصیل د احمد شبر پراپور کې.
تمه ده چې نن په جمهوري ریاست کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د تړون مراسم ترسره شي. په دې غونډه کې به ولسمشر اشرف غنی هغه سند لاسلیک کړي چې تر دې مخکې د اسلامي حزب مشر لاسلیک کړی. د اسلامي حزب سرچینې وایي چې ګلبدین حکمتیار به هم په دې غونډه کې خپل ویډیویي پیغام خپور کړي. د اسلامي حزب د روغې جوړې د پلاوي مشر امین کریم ازادي راډیو ته وویل د سلام خانی مانی په سالون کې د سولې تړون د اسلامي حزب او د افغانستان د اسلامي جمهوریت ترمنځ د یو لړ شاندارو مراسمو په ترڅ کې لاسلیک کیږي چې په دې مراسمو کې دولتي چارواکي د کابینې غړي بهرني میلمانه سیاسي مشران او د ګوندونو چارواکي برخه اخلي. دا مراسم به د سهار په 10 بجې د ارګ دننه جوړ شي. د حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د روغې جوړې د تړون د 5مې مادې له مخې د افغانستان حکومت ژمنه کړې ده چې د ولسمشر تر لاسلیک وروسته په رسمي ډول له ملګرو ملتو او د امریکا له حکومت وغواړي چې پر ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب پر یو شمېر نورو غړیو لګېدلې بندیزونه لري کړي. حکمتیار په 2003 کال کې واشنگتن د تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او بیا ملګرو ملتو هم نوموړی په تور لیست کې داخل کړ. له تور لیست د اسلامي حزب د مشرانو د ایستلو په برخه کې مخکې همکار شوی دی او د تلې په لومړۍ نیټه چې کله د سولې ابتدایي تړون د اسلامي حزب د پلاوي او د امنیت شورا د سلاکار محمد حنیف اتمر له لوري لاسلیک شو، هغه مهال ښاغلی اتمر وویل چې د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو سره د دې روغې جوړې په اړه خبرې شوې دي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې باور دي چې له اسلامي حزب سره به روغه جوړه طالبان هم وهڅوي چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی وایي
یو عمده شی چې د مذاکراتو له پیل نه مخکې معمولا په دغسې حالاتو کې په منازعاتو کې مطرح وي د اعتماد د فضا رامنځته کول دي. زه فکر کوم چې د اسلامي سره توافقات د دغې اعتماد یو تجربه ده طالبانو ته چې طالبان هم کولی شي د دغې تجربې نه استفاده وکړي.
د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د حکومت او اسلامي حزب له لوري اجرایوي ګډ کمیسون غونډې کوي او د روغې جوړې د بیلابیلو مادو پر پلي کېدو به خبرې کوي تر څو دې ته زمینه برابره شي چې حکمتیار هم کابل ته راشي. امین کریم هیله مند دی چې په ډیر لنډ وخت کې به حکمتیار کابل ته داخل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د څو نړیوالو رسپانو تبصرې. نیویارک ټایمز رسپانې په یو مطلب کې په افغانستان کې د فساد مسالې ته پام اړولی او په دې اړه لیکي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې هغه هڅې چې د افغان جګپورو چارواکو پر مالی شتمنیو د څارنې له لارې پیل شوي تقریبا بیخي ناکامه دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د افغانستان د بیا رغونې په اړه د امریکا د سرپلټونکي ادارې یا سیګار د هغه راپور له مخې چې تېره اونۍ خپور کړی د افغانستان د تیرو دو حکومتونو د درې اتیا جګپورو چارواکو له ډلې یوازې یوه یعنی اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی چې هغه مهال د مالی وزیر وو په بشپړ ډول د مالی قوانینو مطابق خپل شتمنۍ ثبت کړې ده. د ورسپانې په وینا د سیګار دغه راپور د افغانستان له فساد سره د مبارزې د څارنې د عالی ادارې پر هڅو متمرکز دی. دا اداره دنده لري چې د افغان جګپورو چارواکو ټوله شتمنۍ چې کله نوې دنده پیلوي او وروسته یې پرېږدي ثبت کړي. د اساسي قانون له مخې باید دوی دغه کار ترسره کړي. د نیویارک ټایمز لیکنه د دغه راپور له مخې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت ډیرو چارواکو دغه کار نه دی کړی. د شپږ پنځوس چارواکو له ډلې چې د دندې له پیلېدو سره یې باید خپله شتمني ښودلې وای وویې هیڅکله دا کار نه دی کړی. د یولسو نورو د شتمنۍ او مالیې د ثبت فورمونه هیڅکله هم نه دي تایید شوي. د دغو چارواکو د دندې له پرېښودو سره وضعیت له دې هم ناوړه دی. د کرزي د حکومت د وڅلوېښت چارواکو له ډلې چې دندې یې پای ته رسېدلې یا له هغو لرې شوي یوازې اتو یې د خپلې شتمنۍ فورمونه ډک کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې د پخواني افغان ولسمشر په ګډون د یو شمېر پخوانیو چارواکو ثبت شویو شتمنیو ته کتنه کړې او لیکي په خپله کرزي چې په پاکۍ شهرت موندلی و د شتمنیو د ثبت په فورمونو کې ویلي چې د جرمني په دوو بانکونو کې نغدې پیسې لري خو اندازه یې هیڅکله هم نه ده معلومه شوې. د هغه پخواني مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم ویلي دی او د کورنۍ غړي یې لس کورونه لري او پر دې سربیره یوه اندازه مځکه او نغدې پیسې لري خو نه یې د مځکې او نه هم د پیسو اندازه معلومه شوې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو نومونه هم اخیستي چې خپله شتمنۍ د قانون مطابق په سمه توګه نه ده ثبت کړې او په دې هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د ځینو هغو مهمو ستونزو یادونه کوي چې سیګار په خپل راپور کې ورته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره کافي امکانات نه لري، سیاسي اراده نشته او نه هم دا اداره هغه خپلواکي چې د جګپرو چارواکو د فساد د دوسیې د څېړلو لپاره ورته اړتیا ده لري. او امریکایی د هیل خبرونه په افغانستان کې د امریکا د اضافي سرتیرو د لګښت مسالې ته پام اړولې او د کانګرس د استازو جرګې د غړي جمهوری غشتون کې جوی ویلسن هڅو ته په اشاره لیکي. ویلسن د تیرې سه شنبه په ورځ ولسمشر باراک اوباما ته په استول لیکي غشتنه کړې چې د هغو شاوخوا 8.5 زره سرتیرو د لګښتونو لپاره کانګرس ته د اضافي بودیجې لایحه وړاندې کړې چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ساتل کیږي. د خبرونې په وینا په دغه لیکې ویلسن اوباما ته ویلي چې که غوښتنه یې نشي منلی دا دې ورته واضح کړي چې کله یې په افغانستان کې د دغو اضافي سرتیرو د پاتې کېدو پرېکړه اعلانوله دا یې سنجولي چې دغه ځواکونه اضافي لګښتونو ته هم اړتیا لري. د هیل خبرونه لیکي د ویلسن له دغې غوښتنې سره په یوه وخت کې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ژمنه وکړه چې هغه بودیجه به چې غوښتنه یې شوې په نومبر میاشت کې تصویب شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د فساد اړوند درې دوسیې راتلونکې اونۍ د عدلي او قضایي مرکز لخوا بشپړ او محکمې ته لیږل کیږي. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس دا موضوع د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه خو د څار او ارزیابۍ ګډه خپلواکه کمیټه وایي په هغه صورت کې چې دا دوسیې د جګپرو چارواکو اړوند او د بروکسل له کانفرانس څخه مخکې بشپړې شي دا به د حکومت لپاره ښه بریا وي. په دیاره نور حال د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز چارې په قاطعیت او شفافیت سره روانې دي. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اداري فساد او پیسو مینځلو اړوند درې دوسیې راتلونکې اونۍ بشپړې او محکمې ته لیږل کیږي.
د درو قضیو چې یوه یې د پیسو مینځلو او دوه نورې یې د رشوت اړوند دي څېړنې بشپړې شوې او د اونۍ تر نیمایي یا پای محکمې ته لیږل کیږي. د محکمې جریان به له پایله تر پایه علني وي او تاسې به په جریان کې وئ.
ښاغلی عزیزي د دغو کسانو د هویت په اړه چې په دې قضیو کې تورن دي څه نه وایي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې یې په کار پیل کړی د اداري فساد اړوند غټو دوسیو ته د رسېدو مسؤلیت لري. په افغانستان کې د اداري فساد د کمیدو په اړه هڅې داسې مهال روانې دي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې په فساد ککړ دریم هیواد افغانستان بللی دی. خو جمهور رئیس غني روانه اونۍ ویل چې د فساد په وړاندې د افغان حکومت جدي هڅې د دې سبب شوي چې د مرستو د جلب لپاره د نړیوال ټولنې اعتماد ترلاسه کړي. په همدې حال کې د اداري فساد پر وړاندې د څار او ارزیابۍ ګډه خپلواکه کمیټه وایي په هغه صورت کې چې یادې درې دوسیې د لوړ پوړو چارواکو اړوند او د برکسل د کانفرانس وړاندې وروستۍ شي یوه ښه لاسته راوړنه ګڼل کېدی شي. د دې کمیټې مشر یما تورابي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د برکسل تر کانفرانس مخکې دا درې قضیې بشپړې شي او په اړه یې حکم صادر شي ښه لاسته راوړنه به وګڼل شي. خو په دې شرط چې دا قضیې د ټیټ پوړو کسانو نه وي بلکې باید د لوړې کچې خلکو اړوند وي.
په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په افغانستان کې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی چارواکی د فساد په تور نه دی مجازات شوی. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اصلاحات باید په دغه هیواد کې د سیاسي ثبات قرباني نشي.
راپور نوای چې اروپایي اتحادیه شاید افغانستان په اړه په نړیواله غونډه کې چې راتلونکې اونۍ په بروکسل کې جوړیږي پر افغان حکومت فشار راوړي چې لږ تر لږه 80,000 هغه افغانان چې په اروپا کې د پناه غوښتنه کړې بیرته ومني. داسې انګیرل کېږي چې اروپایي اتحادیه شاید حتی د افغانستان حکومت د مرستو د کمولو ګواښ وکړي، البته دا په هغه صورت کې چې افغانستان د دغو کډوالو بیرته منلو ته تیار نشي. د افغانستان د حکومت لپاره شاید د 80,000 غیر قانوني کډوالو بیرته منل او ځای پر ځای کول لوی او ستونزمنه مسأله ګڼل کیږي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
نړیواله ټولنه شاید د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د توکیو د نړیوال کانفرنس په څیر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د 4 میلیارد ډالرو مالی مرستې اعلان وکړي. اروپایي اتحادیه غواړي چې د فقیرو هیوادونو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان حکومت تر فشار لاندې کړي چې غیر قانوني مهاجرینو ته په خپله خاوره کې بیرته ځای ورکړي. د اروپایي اتحادیه له هیوادونو سشکال لږ تر لږه 5,000 افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي، خو د رپورټونو پر اساس په تیر کال کې تر 1,690,000 زیاتو افغانانو د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې پناه غوښتې ده. اروپایي اتحادیه غواړي چې د فقیرو هیوادونو لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر اساس د افغانستان حکومت تر فشار لاندې کړي چې دغو زیاتو مهاجرینو ته په خپله خاوره کې بیرته ځای ورکړي. د ګارډین په حواله د دې شو مثال د ترکیه حکومت دی چې اروپایي اتحادیه تیر کال د 6 میلیارد یورو په مقابل کې قانع کړي چې غیر قانوني مهاجرینو ته ځای ورکړي او د هغوی د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د خپلو سرحدونو کنټرول ټینګ کړي. د اروپایي اتحادیه په دې لیست کې نور هیوادونه نجر، ایتیوپیا، نایجیریا، لبنان او لیبیا دي. د ګارډین رسپانی په حواله اروپایي اتحادیه حتی د ایریتریا او سودان له حکومتونو سره چې په جنګي جنایتونو او بشري ضد جرمونو تورن دي د ورته معاملې پلان لري. د نړیوالو مهاجرتونو او سیاسي چارو څارونکو په باور اروپایي اتحادیه په افغانستان کې خطر او تباهۍ ته کډوال وراستوي. په افغانستان کې د مهاجرینو د مشورې او ملاتړ د یو سازمان مشر عبدالغفور ګارډین ته ویلي چې اکثر هغه کسان چې افغانستان ته استول کېږي بیرته له هغې هیواده د وتلو هڅې کوي، ځکه د عبدالغفور په وینا په افغانستان کې د ژوند شرایط ډیر خراب دي، امنیت کمزوری دی او کارونه هم نسته. د اروپایي اتحادیه په هغو سری یاداشتونو کې چې تازه افشا شوي ویل شوي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو معلومات لري او هغه هیواد ته تر بل هر وخت د زیاتو تروریستي حملو تهدید متوجه دی او ملکی خلک په زیات خطر کې اوسي. خو له دې ټولو خبرو سره باید لږ تر لږه 80,000 افغانان په لنډ وخت کې بیرته واستول سي. د افغانستان د حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه کړی، خو مخکې ویلي و چې دوی د افغانانو د داوطلبانه ستنېدو ملاتړ کوي. تیر کال یو شمېر اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر وروسته داسې رپورټونه خپاره شو چې ولسمشر شایي له اروپایي اتحادیه سره د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه کومه موافقه کړې وي، خو دا رپورټونه بیا وروسته رد شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ګاونډیو سره د ترانسپورتي ستونزو د حل لپاره د کمیټې جوړول او د سیمه ییز پیوستون د پلان عملي کول مثبت ګام ګڼي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د دې کمیټې له فعالیدو سره به د سوداګرو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. د دې خونې ویان سیام پسرلی د چهارشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د دې کمیټې کار او د سیمه ایز پیوستون د پلان پلي کول به د هیواد اقتصادي او سوداګریزي چارې پراخې او صادرات به زیات کړي.
د زارول کمیټو ایجاد د اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ډیر اغیزمن تمیم دي. موږ تم علم چې د دې کمیسیون چارې په سرعت سره پرمخ لاړ شي او ښې نتیجې لاسته راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو سره د حمل و نقل د ستونزو د حل کمیټه د دوشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا جوړه شوه. ښاغلی غنی د سیمه ییز پیوستون د شورا په ناسته کې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د موافقتنامې په ارزونې تاکید وکړ او له نوې جوړې شوې کمیټې یې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې نیمګړتیاوې پوره کړي. جمهور رئیس ویلی دا پلان به افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره ونښلوي او د بندرونو په جوړولو سره به د حمل و نقل چارې اسانه کړي. د افغانستان د ترانسپورټ وزارت ویان حکمت الله قوینج وایي چې د حمل و نقل د اسانتیاو د رامنځته کولو په خاطر یو لړ هڅې پیل شوي دي.
د ترانسپورت وزارت د سلاکارانو او تخنیکی مسؤلینو یو پلاوی کار پیل کړی، خپل نظریات به آماده او جمهوری ریاست ته به یې واستوي.
د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې د سیمه ییز حمل و نقل لپاره باید اقتصادي سیاستونه رامنځته او زیربناوی پیاوړی شي.
له ګاونډیو سره د سیمه ییز حمل و نقل په لومړي سر کې دوه مسلې مهمې دي، لومړی سیاست او دوهم د زیربناوو جوړول.
ښاغلی اکبر وایي افغانستان د په دې برخه کې سیمه ییز انډول په پام کې ونیسي او د ترانزیتي مرکز په توګه دی د هیواد د بدلولو په خاطر زیاتې پانګې جلب کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. ات نیمې بجې دې توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر به نن د حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د اسلامي حزب په څیر د سولې له بهیر سره یوځای شي. تمه ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ملي ټیم ته پرون په دو وکټونو ماتې ورکړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ که چیرته مسکو او د هغه ملاتړي سوریه پر حلب ښار بمباری ونه دروي، له روسیې سره به د سوریې په برخه کې ټولې همکاري وځنډوي. کانګرس د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره مخالفت وکړ. د امریکا ولسمشر د کانګرس د لایحې رد کړې وه چې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې قربانیان دي د سعودي عربستان له حکومته تاوان وغواړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي. او بلغاریا په اروپایي اتحادیه کې خپله کمشنره کریستینیا گیورګیفا د ملګرو ملتو د سرمنشیتوب لپاره ونوموله. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو د خپرونې په دې برخه کې یوه نړیواله موضوع. امریکا غواړي چې په سلګونو نور پوځیان عراق ته ولیږي. د امریکا دفاع وزیر تیر ماښام په دې اړه وویل چې تازه دمه عسکر به له داعش څخه د موسل ښار په بیرته نیولو کې له عراقي سرتیرو سره مرسته وکوي. تفصیل احمد شبر اوروي.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې تر 600 ډیر امریکایي پوځیان به عراق ته واستول شي. کارتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل ښار وژغوري. عراقي ځواکونه غواړي چې تر ژمي مخکې د موسل ښار د بیانیولو لپاره عملیات پیل کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر نیو مکسیکو ایالت ته د سفر پر مهال وویل چې تازه دمه امریکایي پوځیان به له عراقي ځواکونو سره د اکمالاتو، استخباراتو او سلام مشورې ورکولو په برخو کې مرستې وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې د نوم له اخیستو ډډه کوله وویل چې عراق ته د تلونکو نویو پوځیانو کره شمېره 615 ده چې په راتلونکو اونیو کې به خپلې هڅې په عراق کې پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره اونۍ ویلي وو چې هغه عراقي ځواکونه چې د امریکا ملاتړ ورسره دی د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره په بیړه تیاری نیسي. خو ولسمشر اوباما خبرداری ورکړ چې دا کار اسانه نه دی او له ګواښونو سره مل دی. د عراق د سر ریاضم حیدر العبادی ادارې ویلي دي چې بغداد له واشنگتن غوښتي دي چې په عراق کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د موسل د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو پلان جوړ شوی دی او د عراق د سر ریاضم حیدر العبادی په مشۍ به د موسل د نیولو لپاره عملیات ترسره شي. د موصل ښار په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې ونیو. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې امریکایي ځواکونه به د موصل تر نیولو وروسته په عراق کې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي.
سید همایون غورځنګ د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې لیکلی چې ټول افغانانو ته د کرکټ د بریا په خاطر مبارکي وایم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلی چې د حزب اسلامي او د افغان حکومت د سولې هرکلی کوي او دا شکار ګڼي. او یو بل اوریدونکي قریب الله لیکلی دی وایي په میوند ولسوالۍ کې نن سهار د ماین د چاودنې له کابله په یو موټر کې دوه ملکیان ووژل شول. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقوقونه، او ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګې مرستیاله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د رای ورکولو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د رای د مفهوم په حق لپاره ته وایي چې رای هغه یو حقوقي عمل دی چې استوګن یا د په یو ټولنه کې، په یو هیواد کې، په یو ښار او ولایتونو کې چې څوک ژوند کوي، دوی حق لري. دوی سیاسي حق دی چې خپل کاندیدانو ته باید رای ورکړي یا ځانونه کاندید کړي چې نور ورته رای ورکړي. او د دې لري نه دوی کولای شي چې خپل هیواد برخلیک وټاکي او په سرنوشت کې دوی ګډون وکړي. او د نمائندې د لارې دوی کولای شي چې خپل ټول هغه موضوعات چې دوی غواړي چې عملی سي د دوی خپل نمائنده په وجود کې هغه ویني او ویني چې کوم یو وړ شخصیت دی او هیواد ته خدمت کولای سي. او دوی په زړه پورې کاندید دی، هغه کېدای سي چې هغه انتخاب وکړي او هغه ته رای ورکړي یا په خپل ځانونه کاندید کړي او د نورو څخه رای وغواړي. البته تبلیغات وکړي چې دوی کوم کارونه کوي او څه خدمات لري او څه کارونه کولای شي، کوم وړتیا لري چې نور ورته رای ورکړي.
ډیره مننه. میرمن معروف، کوم کسان چې غواړي خپل رای وکاروي یا غواړي رای ورکړي باید کوم شرایط پوره کړي وي؟
د افغانستان د اساسي قانون د 33 ماده پر اساس د افغانستان ټول وګړي کولای شي چې د په انتخاباتو کې ګډون وکړي او یا رای ورکړي او یا ځانونه کاندید کړي او د خلکو نه ځان ته رای وغواړي. اما بعضن قانون داسې دی چې بعضې خلکو ته د په انتخاباتو کې د ګډون حق نه ورکوي، لکه ماشومان ته. یعنی کوم افراد چې د 13 کلنۍ سنې نه وي پوره کړي، هغوی حق نه لري چې رای ورکړي. او همدارنګه هغه ماشومان چې 13 کلنۍ سن ته رسیږي او دوی بیا کولای شي چې حق د رای پیدا کوي، چې رای ورکړي، د هغوی په نورو کارونو باندې، په نورو حقوقي موضوعات، لکه دوی حق د ازدواج پیدا کوي، حق د ملکیت پیدا کوي او حق د اقامې دعوا پیدا کوي، چې دا یو ډېر ښه موضوع ده. ماشومان هر کله چې 13 کلنۍ عمر پوره کړي، د ماشومتوب د دورې نه وځي او دوی هم حق درای او هم د نورو مسایلو او معاملو پیدا کولای شي. یا همدارنګه خارجي اتباو چې په هیواد کې استوګنه لري، هغوی نشي کولای چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي او رای ورکړي. اما په شرط دی چې دغه هیواد طبیعت ترلاسه کړي، پس دغه نه کېدای شي چې رای ورکړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي.
ازادي
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست میرمن معروف د رای ورکولو یا انتخابات پر مهال باید کوم اصول مراد سي
بله هغه اصول چې باید په انتخابات کې په نظر کې ونیول سي مثلا اصل د یعنی عمومي وی باید انتخابات او د ټولنې ټول وګړي په هغه کې ګډون وکړي د سنی وچ موږ وایي چې نارینه ګډون کولای شي او خزینه نشي ګډون کولای او یا با سوادان ګډون کولای شي او بې سوادان نشي کولای نه دا حق د ټولو او د اتباعو د افغانستان لپاره ده او ټول په مساوي ډول د حق نه استفاده کوي او هم حق لري چې رائے ورکي یا حق لري چې ځانونه کاندید کړي او د نور څخه رائے وغواړي دوم اصل آزادانه یا په مستقل توګه باید دا پروسه تر سره شي او هیڅوک حق نه لري په بل باندې جبر وکړي او یا دغه اختیار ونیسي د هغه ته تعدیب وکړي او ورته ووایي چې ته فلانکۍ ته رایه ورکه او فلانکۍ ته رایه مه ورکوه یا ځان کاندید کوي یا ونه کوي په دې خاطر اصل آزادي باید په انتخابات کې مراعت شي او هر څوک حق لري چې یا رایه ورکي او یا ځان کاندید کړي همدارنګه د محرمیت اصل دی چې هر څوک کولی سي چې په محرم شکل خپل کاندید وټاکي تکمار کړي او په صندوق کې رایه واچوي او هیڅوک نشي کولی چې دوی مجبور کړي چې بیان وکړي چې ما چاته رای ورکړې ده او چاته مې رای نه ده ورکړې همدارنګه اصل د عادلانه بودن یا باید عادلانه اوسیږي انتخابات یعنی عادلانه هم په داسې شکل دی چې د افغانستان ټول اتباعو دپاره باید مراکزو ته د انتخابات مراکز ته یا د رای ورکولو مراکز ته دسترسي ولري دوی ته نږدې اوسي دوی ته کوم ممانعت موجود نه وي او که کوم ممانعت وي دولت هغه مشکلات باید په نظر کې ونیسي سوچ د دوی لاسرسی د انتخابات مرکزونو ته په اسانه توګه وشي او دوی ورسی رای ورکي او دا باید پکې نه وي چې دا نارینه دي د ښځې دي او دا باسواد دي بې سواد دي د ډېر نفوس خاوند دي د کولای سي چې ځان کاندید کړي او هغه خلک چې نفوس نه لري نشي کولای ځان کاندید کړي نه باید په عادلانه شکل وي او ټول اتباع دې ته باید لاسرسی رسی ولری همدارنګه دورانی بودن یا په دوران کې انتخابات کې چې دایریږي په ټول دنیا کې عموما دا مرواج دی چې څلور کال کوم پنځه کال چې پوره کېږي باید انتخابات ترسره شوي وي د ریاست جمهوری دپاره او همدارنګه د پارلمان دپاره دوران ټاکل شوی دی همدارنګه اصل مستقیم بودن د انتخابات دی چې په مستقیمه توګه یعنی نیغ پر نیغ شخص په خپل وکولی سي چې د خپل دغه حق نه استفاده وکړي خپل رایه ورکړي او دا د بل چا په کې دخالت نه وي د جبر نه وي ډار نه وي چې د چا نه وډار شي او چا څوکې تهدید کړي چې ته باید فلانکۍ ته رایه ورکړي یا ورنه کړي او یا دغه رای ورکون وخت او بل زمان ته که ماتل کوي د انتخابات قانون نه مني او باید په عین واحد ورځ کې په افغانستان په ټول مراکزو کې یعنی ټول ولایت کې ټول ښارونو کې په عین زمان د انتخاباتو ورځ تلل کیږي او رای ورکونه ادامه لري او د افغانستان ټول اتباع حق لري چې ورسي او په مستقیمه توګه یا نیغ پر نیغ خپل رای وکاروي او خپل د خوښې کاندیدان انتخاب کړي
میرمن معروف د وروستۍ پوښتنې په توګه د افغانستان شرایطو په کتو آیا میرمنې هم د نارینه په شان یو ځای خپلې رای کارولی سي
بلې په افغانستان کې چون د یو نګانه امنیت نسته په لرې پرته کلي سیمو کې او د بل نګانه بعضې د سنت رسم رواج له خوا مشکلات شته چې خځه ته څوک اجازه نه ورکوي چې د باندې وزي خپل رائے وکاروي د بل نگانه خځه دونه ست آگاهی ته نه دی رسېدلی او دوی سواد نه لري چې وپوهېږي چې رایه ورکول یا نه څه شی او موږ باید د څه دپاره رایه ورکوو. په همدغه وجه نه زه فکر کوم چې دوی ډېر دا موضوع ته اهمیت نه ورکوي، مهم ورته نه معلومېږي، نو کیدای سي چې دوی د خپل کورونو نه ونه وځي او رایه ورنه کړي یا ځانونه کاندید نه کړي او هم که غواړي چې ورکړي. دا موارد چې ما مخکې اشاره وکړه لکه چې امنیت او که ښځې غواړي چې رایه ورکړي یا ځان کاندید کړي، دوی ډارېږي چې د امنیتي تهدید سره مخامخ دی یا سنتی و رسم رواجی تهدید سره مواجه دی چې خلک پی خاندي او بد ورته وایي چې ته ښځه وګوره او ځان کاندیدول وګوره. په داسې حال کې چې ښځې او نارینه دواړه د افغانستان اتباع شمېرل کېږي او دواړه حق لري دو چې ځانونه یا کاندید کړي یا رایه ورکړي، او همدارنګه دوی په خپله دونه د آګاهۍ سطحې لوړه نه دي چې دوی وپوهېږي چې په څه شکل ځان کاندید کړي، د څه شي دپاره ځان کاندید کړي، او انتخابات څه مفهوم لري، د دوی په ژوند باندې څه ښېګڼې راوستی شي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل سه.
ژوند
آزادي
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناهینې شتمو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. نن د داسې تاریخي او ارزښتمند چینو پاړه غږیږو چې ښایي تاسو یې پاړه ډیر اوریدلی وي، خو د جوړښت او تاریخ پاړه یې کافی معلومات نه لري. موږ نننې خبرونه د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې د سلطانپور چینو ته ځانګړې کړې ده. آی کله مو د دغه چینو د ارزښت او جوړښت په اړه اوریدلی؟
استن با ګورو باوانانک په دغه ځای کې تند سره مخامخ کیږي. د تند د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره د اوبو په لټه کې کیږي. کله چې د اوبو په لټه کې کیږي، د پمبې ځای کې وچینه را پیدا کوي. چینه کې
د وادنه به یو ورځ مخ کې چې یعنی مراسم ته نو دوی دلته براغلو و به لامبو او د تن جامې به دغه تفریح خوستې نوې جامې به د واده جامې به واغوست بیا به مراسم
ته لاړ. ورځ منګه دغه چینی تر ازو هغه چینی چې زمنګ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغله او دغه چینی اوست دغه زمنګ د مذهبي اساساتو سره تړلې ځای ده.
د سلطانپور چینو د ارزښت او تاریخ په اړه به هر اړخیز معلومات په نننې ژوند په شیبو کې خبرونه کې واوري. راځي وګمې چې برخیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، کله چې د جلال آباد ښار لوی دیس طرف ته زو د سره رود ولسوالۍ ته رسیږو، له شاوخوا لس کیلومتره مزل وروسته د سره رود ولسوالۍ د سلطانپور کلی راځي. د سړک کیڼ لورې ته په خامه سړک له لږ سفر وروسته یوه ډیره پخوانۍ او لویه ونه مخې ته راځي چې همدغلته د سلطانپور چینې هم موجودې دي. د سلطان پور چینه د سکانو یو مذهبي او پاک ځای دی چې هر کال د ویساک مراسم په هند غزای کې نمانځي. دا سویل کېږي چې شاوخوا 318 کاله وړاندې د سکانو مشر بابا نانک په هند غسیمې کې د څه وخت لپاره میشت شوی وو او یاد چینې یې په خپل لاس جوړې کړې دي. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت وایي چې د سلطان پور چینه د اهل هنود یا سکانو لپاره مذهبي ارزښت لري او دوی هر کال په ډېر درنښت سره دلته مراسم منمانځي. نوموړی د دغو چینو د تاریخ په اړه وایي:
د ننګرهار د سرو د ولسوالۍ سلطان پور چینې چې د اهل هنود او سکانو لپاره یو مذهبي بڼه لري، دوی د مذهبي عقیدت له مخې دې ته خاص درناوی لري. دا له نن څخه 318 کاله وړاندې د دوی په وینا د دوی مشر چې البته مذهبي مشر یو ګرو بابا نانک نومېده، هغه چې کله له بغداد نه حرکت کوي د افغانستان پر لور، د افغانستان ته را رسیږي، بیا د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کې سلطان پور کلي ته ځي، هلته دی میشت کېږي. البته د چینو د رامنځته کېدو فلسفه د اهلي هنود له قوله یا د هغې د عقایدو له مخې فرق کوي. استن با ګرو بابا نانک په دغه ځای کې تندې سره مخامخ کېږي. د تندې د ماتولو لپاره، د اوبو د پیدا کولو لپاره دی د اوبو په لټه کې کېږي. کله چې د اوبو په لټه کې کېږي، دی په همدې ځای کې یوه چینه را پیدا کوي، چینه کیندي ځان ته، او له د دې ځای د ده پیروان بیا دا چینه پالي. له هماغه وخت نه چې ګرو بابا نانک په سلطانپور کلي کې میشت کېږي او دا چینه را جوړوي، چینه له هغې ورځې نه را په دې خوا د اهل هنودو د مذهب له مخې هر کال پالل کېږي او دا بیا تاندېږي.
ښاغلی حسرت زیاتوي چې دغه چینې له ډېره پخوا راهیسې موجودې دي او د شاوخوا کورونو خلک چې ټول یې مسلمانان دي، د سکانو لپاره دغو چینو ته په ارزښت قایل دي او داسې چارنه ترسره کوي چې له مخې سکان خفه شي. دا چې د دغو چینو د رامنځته کېده او ارزښت په اړه د سکانو نظر څه دی، ښاغلی حسرت وایي:
خو اهلی هنود بیا داسې عقیده لري چې ګرو بابا نانک دلته استن خپله لکړه والده په ځمکه، او د لکڼې له برکته د اوبه را پیدا شوي دي، له ځمکې را پورته شوي او دغه چینې را پنځول شوي. په لحاظ استن ګرو بابا نانک د اوبو د پیدا کولو لټه کړې ده او د لټې له مخې دغه چینه را جوړه کړې ده. که هغوی ورته د دې د لکړې د وهلو یا د ضرب برکت ګڼي او که د هغه له لوري په لوی لاس د یوې چینې جوړول. خو دغه چینې د اهل هنودو په مذهب کې خاص او مقدسې چینې دي. دوی هر کال د ویساک په ورځ یا د ویساک په اختر کې دوی د سلطان پور چینو ته ځي، هلته لامبي، هغې ته عقیدت وړاندې کوي، هلته خپل مذهبي مراسم ترسره کوي.
نوموړی زیاتوي چې سکان خپل ځانګړي کتاب ته د درناوي په موخه موسیقي هم غږوي او نور ټول یې ورسره ترنم کوي چې بیا د سلطان پور تر چینې راځي. د سره رود اوسیدونکي میرویس رحمانی بیا وایي چې د دغو چینو سره نږدې یوه لویه او پخوانۍ ونه هم موجوده ده چې هر کال د ویساک په مراسمو کې سکان هم دلته راټولیږي. نوموړی د دغو چینو د جوړښت په اړه وایي:
د سلطان پور چینې چې دي، د یو مربع شکل ساحه کې جوړه شوې دي یا جوړ شوې دي چې نږدې د 3.5 متر په اوږدوالي او طول دواړه په دغه اندازه کې دي. دغلته دوه پوړونو کې ساحه ده چې په لومړي پوړ کې لاندې یعنی تازمین کې چینې دي او اوبه پکې راځي، او په چینو منځ کې هغه سپینې کاڼې دي چې اوبه یې پکې پاک روښانه کړي دي. او بیا د پاسه پی دیوالونه شته خو چت نشته. دغه دیوالونه په دې خاطر چې کله هم دغه اهل هنود څوک راځي دلته لامبي او یا هم د میلې لپاره راځي، نو چې نور خلک یې شاوخوا ته کورونه دي چې وینو ګوري.
د رحماني په خبره چې پخوا د ودونو په مراسمو کې هم سکان د سلطان پور چینو ته راتلل، خو اوس دا چاره ډیره کمه شوې ده.
پخوا دوی موږ ته چې مشرانو کیسې کولې، زموږ عمرونه خو ډیر کم دي، هغوی ویل چې دغه د هندوان یا هنود دوی چې کله واده و، نو د واده نه به یو ورځ مخکې چې یعنی مراسمو ته نو دوی دلته به راغلل، وبه لامبه او هغه د تن جامې به یې دغلته پرېښوستې، نوې جامې به یې د واده جامې به یې واغوستې، بیا به مراسمو ته لاړ. خو اوس هغه حالات نشته، اوس یوازې د ویساک په ورځو کې هندوان هغلته راځي. بس
دی وایي چې پخوا به چینو ته یو شمېر مسلمانان هم راتلل او میلې به یې کولې، خو اوس د میلو لپاره هم څوک نه راځي او ښایي لامل یې نه امني وي. سکان چې کله خپل اختر یا ویساک نمانځي نو د سلطان پور لیچینو سره خپله دودیزه موسیقي هم غږوي. د سلطان پور د چینو د ارزښت او ویساک په اړه لښاغلي آرمیت سنگ او جیجت سنگ خبرې واوري.
اوله ورځ مونږ دغه چینی ترازو هغه چینی چې زمونږ بابا نانک صاحب د خپل د مبارک لاسونو نه کله چې بغداد د لارې راغلی و او دغه چینی وویسته دغه زمونږ د مذهبي اساساتو سره تړلی ځای دی.
زمونږ مراسم پخوانی وختونه کې 15 ورځې بیا د 2 ورځې پورې راغلو. اوس د نفوس د کموالي له وجې زمونږ مراسم راغل د 3 ورځو پورې. خو نن چې مونږ دلته راغلی یاسو مونږ د خپل د اختر لمانځلو لپاره راغلی یاسو، دلته د دعا لپاره راغلی یاسو. دا مونږ لپاره ډېر یو پاک ځای دی، ډېر زیارت ځای دی مونږ لپاره. زه بابا نانک صاحب زیارت دی همدا.
دوی له ناامنۍ هم شکایت کوي او وایي که چیرې امنیت وي نو دوی به خپل مراسم په آرامه زړه سره ترسره کولې، ځکه سلطان پور چینی له ښاره لرې دي او اوس دغه سیمه هم ناامنه شوې ده. د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکی رحیم الله هم له امنیت شکایت کوي او وایي چې پخوا به ګڼ سکان راتلل او حتی ځینې به یې له هندوستان څخه هم راتلل.
پخوا به د سرخود سلطان پور ته هندوان تل مدام راتلل، لمبه لپاره به تلل، چکر به یې وهو، سیل ته به راتلل که نه. اوس چې دی هماغه په مشخصو ورځو کې راځي، لکه د نوروز ورځ شول یا ما درې ورځې اختر لمانځي دلته او نور بیرته ځي. دلته دا ده چې ناامني زیاته شوې ده او هندوان سکانو ډایرکټ دلته نه راځي.
د ده په خبره چې سکانو به په دغه سیمه کې د چوب بازۍ ګډه هم کوله او ګڼو مسلمانانو به هم ورسره په دغو مراسمو کې برخه اخیستله. خو په اوس وخت کې د ناامنیو له امله مسلمانان هم ورسره نه یوځای کیږي.
پخوا به چې کله هندوان سلطان پور ته راتله، سرخود شاوخوا علاقو خلک چې دا ټول هلته د هندوانو د ویساک ته به راتله، د هندوانو میلې به یې لیدلې، سیل به یې کوو. اوس چې هندوان او سکان کله راځي څوک یې سیل ته نه راځي، هماغه خاص پولیس ورسره راځي، هماغه د امنیت نیولې وو، نور څوک دا نه ور پرېږدي چې ورشي.
ښاغلی رحیم الله وایي چې د سلطان پور له چینو سره به د ویساک په مراسمو کې د یو شمېر دوکاندارانو ښه دوکانداري هم روانه وه، خو اوس دا چاره په ټپه درېدلې ده.
درنو اوریدونکو، موږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه د تاریخي ځایونو د ساتنې په هیله تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So the Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat da munsajam agahmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par la azadi radio khabar shay.
Bariya bariya افغانانو سلام سلام بابتورانو زاد کرکسلا اتلانو افغانستان افغانستان کو دی بازارو جغمون خط بریدا دنیا سوکو لیبرو ریدا جنلی مونگ هر رسالی دا سماستا پتو آگانو افغانستان دی نانی ساتو علی علی زمون
افغانستان دیکھو